په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او سمو نور همکاران مو د اساده رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشي د دفتر مطبوعاتي استازو ویلي دي چې د شانګهای د سازمان په څنګزنه غونډه کې پاکستان د افغان هیات سره د لیدو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه پورې دا لیدنه نهایی او تایید شوی نه ده. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي چارو پلاوی په مشرۍ نن د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته تللی څو د شانګهای په غونډه کې برخه واخلي. د سولې علي شورا هیله ښکاره کوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی ډیر ژر کابل ته له یو روښانه پیغام سره بیرته راسي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي او وسلوال مخالفین په لوګر ولایت کې وژل شوي. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته تللی څو د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه واخلي. د جمهور رئیس مرسیال ویان د وخان می نپال ازادي رډیو ته ویل چې افغان ولسمشر به په دغه دوه ورځنی غونډه کې پر امنیتي وضعیت د ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو او سیمه ییزو اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د ازبکستان له ولسمشر او د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. د ارګ مانی د یو بیان له مخې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی او ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي ملګرتیا کوي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښکاره کوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی ډیر ژر له یو روښانه پیغام سره بیرته کابل ته راشي. د دغې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې وویل چې د حزب اسلامي هغه پلاوی چې په مذاکراتو کې برخه اخلي د دغه ګوند له مشر ګلبدین حکمتیار سره د خبرو لپاره تللی او له دوی سره په تماس کې ده. دوستان بیرته راغلي او تمه ده چې په دغه مبارکه میاشت کې زموږ لپاره یو روښانه پیغام ولري. خغلی سلیم ویل د حزب اسلامي مرکزی پلاوی تیر ځل کابل ته پراتلو له دغه ګوند سره د حکومت د سولې د تړون په مساوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د سولې شورا مرستیال دا څرګندونې په کابل کې د سولې جرګې په نوم د یو بنسټ لخوا د سولې د روانو چارو په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي او وسلوال مخالفین په لوګر ولایت کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي دا او مخالف وسلوال د هغه ماین په چاودنه کې تیر شپه وژل شوي چې غوښتلې د لوګر د دادوخیلو په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د کورونی چارو وزارت د بیان له مخې په وژل شوي کې د عبدالروف په نوم د طالبانو مهم قمندان هم شامل دي. خو په لغمان کې نن په مرکز مهترلام کې په یو چاودنه کې اته هم کسان ټپیان شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن شاوخوا یولس بجې د مهترلام ښار د سلطان غازی بابا جومات ته نږدې په یو دوکان کې د مقناطیسي بم له امله وشوه. او رسته خبر دا چې یو شمیر مدني فعالانو په یو اعتراضي غونډه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تجاوز په وړاندې د افغانستان له حکومت ملاتړ اعلان کړ. دغه مدني فعالان چلن په کابل کې سره غونډه یو که څه هم د حکومت لکړنو رضایت ښکار نه کړ، خو وی ویل کړ پر افغانستان پردي خلک برید کوي، دوی به له حکومت سره ودرېږي. د غونډې ګډونوالو همدارنګه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د پردیو هیوادونو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دروروي.
سلام علیکم. په برتانیا کې نن په دې اړه چې آیا د هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کتری وزي ټول پوښتنه روانه ده. له 1915 کال راهیسې چې برتانویانو د وخت په اروپایي اقتصادي ټولنه کې د ګډون لپاره رای ورکړې، دا لومړی ځل دی چې دوی په داسې یو ټول پوښتنه کې ګډون کوي. صدر اعظم ډیوید کامرون چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلوي دی، پرون په برمنګهم ښار کې د کمپاین پر مهال یو ځل بیا په دې ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو ملاتړ وکړ.
The sort of Great Britain I want, an even greater country.
هغه ستره برتانیا چې زه یې غواړم، حتی که تر دې هم پراخه شي، له صحنې نه وځي، لاس نه اخلي، بلکې پاتې کیږي او مبارزه کوي. د دې ټول پوښتنې نتیجې لزومن د عملي کېدو وړ نه دي، ځکه د رایو د نتیجې په اړه وروستۍ پریکړه د برتانیا پارلمان کوي. په دې اړه له پراخو کمپاینونو وروسته مقدماتي نتایج ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا وتو په اړه د رایو ورکولو د وړ شپک چلویخت اشاری 15 میلیون وګړو درایو نتایج خای ډیر سره نږدې وي. جمهوری غوښتونکو تر نن سهار وختي پورې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د ډیموکراتو وکیلانو د هغه اعتراض د پایته رسولو هڅه کوله چې شپږ ساعته دوام وکړ. په کانګرس کې پر وسلو د کنټرول طرحه وروسته له هغه مطرح شوه چې د اورلاندو ښار د همجنس بازانو په یو کلب کې 940 کسان د عمر متین په نوم د یو ځوان په ډزو وژل شول. جمهوری غوښتونکو چې د استازو په جرګه کې اکثریت لري په اجنډا کې یو بله موضوع ټاکلې وه او د وسلو د کنټرول په اړه بحث د جولای څلرمه د امریکا د خپلواکۍ له کلیزې وروسته ته وزنډاو. خو دیموکراتانو ژمنه وکړه چې د رسمي وخت له پای ته رسیدو او د کمرو او څراغونو له نشټوالي سره سره به اعتراض ته دوام ورکړي. د دیموکرات ګوند وکیلانو ژمنه وکړه چې تر هغه به اعتراض ته دوام ورکړي چې د وسلو د کنټرول لایحه تصویب شوې نه وي. شاوخوا سلو دیموکرات وکیلانو چې د جرګې پر غولي ناست و د نظم د اعادې لپاره د جرګې د مشر غوښتنه له پامه وغورځوله او د شرم دی نارې وهلې. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایتالیا یو ځل بیا پر روسیې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو د لګولو طرحه وزنډوله. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د دې بندیزونو د تمدید په اړه موافقه کړې وه. د اروپای ټولنې سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې روم غواړي د رواني جون میاشتې پورسته یو کې د اروپای ټولنې په سرمشري ځکه د بندیزونو د تمدید په اړه لورستې پریکړې مخکې د پریکړلیک په ژبه کې بدلون راشي. د سرچینو په وینا ایتالیا غواړي په پریکړلیک کې دا عبارت ورزیات شي چې بروکسل بعد د 2014 کال پورسته یو کې د روسیې د پالیسیو په اړه بیا څېړنه کوي. ورمو ورځ د اروپای ټولنې د واړه 28 هیوادونو سفیرانو پر دې موافقه وکړه چې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د کریمیا ټاپو د غیر قانوني زمیمه کول او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په جواب کې به پر مسکو بندیزونه بیا تمدیدوي. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندانه د بندیانو د خوشی کولو په نوې بهیر کې یو یمنی بندي مونتنګرو ته استولې. امریکایي چارواکو د 2014 کال په مارچ میاشت کې عبدالملک عبدالوهاب الرهابي او عبدالملک الوهاب الرهابي د خوشی کې دوه ور بلل او خود بارک اوباما ادارې د ګوانتانامو بندیان بیرته یمن ته ځکه نشوستولې چې هلته کورنۍ جګړه روانه ده او بل داسې هیواد موندلو چې د القاعده د خوانی ساتونکو یومني دوه کله وخت نیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي لی ولوفسکی پرون وویل متحد ایالات د مونتنګرو منندوی دی چې سکه له هم د دوهم بندي د منلو لپاره لیوالتیا او خوده. او وروستی خبر هغه الوتکه چې یوازې د لمر د انرژي په وسیله الوزي د اتلانتیک د سمندر له پاسه او یا ساعت الوتنه بشپړه کړه. دا د سولر انرژي په وسیله د الوتکو د 15 اوږدو الوتنو لړۍ وه. سی وی سی هوا باز برتراند پیکارد سولر امپلس 2 الوتکه نن سهار وختي په اسپانیا کې پر ځمکه کې نوله. د الوتکه د جون په شلمه د نیویارک د جان اف کینیډي له نړیوال هوایي ډګر څخه خپل الوتنه پیل کړې وه او تمه کېده چې نوې ساعته وخت به واخلي. پیکارد او سویسای پیلوټ اندری بورشبرګ په وار سره د الوتنې چې په 2015 کال کې له ابوظبي څخه پیل شوې اداره کوي. د الوتکې 10000 شمسي هندارې پر هغو وزرونو جوړې شوې دي چې د بوئنګ 747 الوتکو په پرتله سوره وردي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ک غواړی دا نور خبرونه وګوري کول شي ازادي رادیو .com ته ورشي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. جمهوری ریاست وای د شانګهای د غونډې په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان هیئت لیدو موضوع نه د نهایي شوې. د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د ازادي رادیو ته ویل
جانب پاکستان تقاضا برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته و همچنان تقاضا صورت گرفته که موای سطح جزیز با آقای احمر وزیر خارجه افغانستان ملاقات داشته باشد، ولی ملاقات نهایی نیست.
په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا مهال حزب اسلامي او طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ خنډ نشته.
چه در پروسه و در عمل صلح با حزب اسلامی و چه در رابطه با صلح و مصالحه احیانا که شروع شود با
پا دې موضوع په ریپورت سربیره ملدی خبره و چې د سرپل چارواکی وایي د دغه ولایت د سولې د عالی شورا د غړي مولوي عتیق الله له برمتنیونې سره په تړاو او د شپږو پولیسو په ګډون د برمتکونې سره په تړاو د شپږو پولیسو په ګډون نهه کسان نیولی دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به د چین او روسیې د اقتصادي اړیکو پر موضوع درته یو ریپورټ وړاندې کړو. له دې به مو خبر کړو چې له زرو کلونو راهیسې د ارتودکسو مسیحي کلیساګانو د ستر شورا د لومړی غونډې لپاره لسکونه کلونه هلې ځلې روانې وې، خو تا مخکې لدې چې دغه غونډه روانه ونۍ په یونان کې وشي خپل منځي اختلافات یې پیل شول. نور مسایل هم لرو، کور کلی او د لوبو له میدانه پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دوستانو تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د لومړی ریپورت لپاره د کابل سټډیو ته ځو. جمهور ریاست وایي د شانګهای د غونډې په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان پلاوی د لیدو موضوع نه ده نهایي شوې. ولسمشر اشرف غنی نن د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ پاکستاني هیئت اجرایوي واک نه لري او له هغه سره به د افغان ولسمشر لیدنه کومه ګټه ونه کړي. قاسم سولمل پر دې موضوع ریپورت لري چې وړاندې کوي.
جمهور ریاست وای ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د دوروسنی غونډې په ترڅ کې دغه سازمان د یو شمېر غړو له مشرانو سره ګوري، خو له پاکستاني پلاوي سره لیدل نه دي نهایي سوي. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی د پنځم په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې پاکستاني لوري له افغان چارواکو سره د لیدو غوښتنه کړې ده.
از جانب پاکستان تقاضا برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته.
د پاکستان لخوا ولسمشر او دغه راز د بارنیو چارو وزیر او خاغلی اتمر سره د سرتاج عزیز د لیدو غوښتنه شوی، خو تر اوسه د لیدنه نه ده نهایي شوی.
ملاقات نهایی نیست.
د شغل مرتضوی په خبره ولسمشر غنی به د شانګهای د غونډې په ترڅ کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان له چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې ولري. اخوا ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، د هغو له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین له ولسمشر شي جن پینګ څخه وغواړي چې پیکنګ پر اسلام آباد فشار راولي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د تورخم پر موضوع د تایید په صورت کې د شانګهای د غونډې په ترڅ کې شای ولسمشر او یا هم د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني لوري سره مفصل خبري وکړي.
په هر کچه چې دغه لیدنه وشي، کوم مسایل چې ما ورته اشاره وکړه، په اړه به هر اړخیزې خبري وشي.
افغانستان او پاکستان چې د شانګهای د همکارۍ سازمان څارونکي دي، تیرونی د تورخم په بندر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د درو ورځو لپاره په وقفې توګه وسلواله نښته وکړه چې دواړو لورو ته یې تلفات هم واړول. تر دې نشته وروسته په دې اړه اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه خبرې هم وسوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د دې ستونزې په اړه به خپلو کې د یو میکانیزم په جوړولو سره خبرو ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ پلاوی اجرایوي واک نه لري او دا لیدنه به بې ګټې وي.
ممنون حسین د پاکستان رئیس جمهور چې بیسالیت شخصیت د تشریفاتي ده، هغه یې قیني د سره وګوري یا نه ګوري هېڅ تاثیر به نه لري.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې د سرغړونو په اړه باید افغان حکومت ملګرو ملتونو او خپلو نورو نړیوالو متحدینو ته مراجعه وکړي. جمهور ریاست بیا وایي د ډیورنډ موضوع د حکومتونو نه، بلکې د دغې کرښې دواړو خواو ته د پرتو اولسونو موضوع ده چې په اړه یې پریکړه وکړي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا مهال له اسلامي حزب او طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ خنډ نشته. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د سولې د جرګې له لوري په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سولې له بهیر سره د ځینو طالب چارواکو علاقه مندي دوی له دغه ډلې سره د سولې مذاکرو ته هیله من کړي. اخوا د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی بیا ټینګار کړی چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې هیڅ ګټه نه لري. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وی له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پر مهال هیڅ ډول خنډ سره نه دی مخ شوی او ډاډه دی کاله طالبانو سره هم خبرې پیل شي ممانعت به ونه شي. د دغه جرګې مرستیال عطا الرحمن سلیم په کابل کې د سولې د جرګې لوري جوړې شوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې له حزب اسلامي او طالبانو سره د مذاکرې لپاره په ملي او نړیواله کچه هیڅ خنډ نشته.
چې در پروسه او در عمل سول با حزب اسلامي او چې در رابطه با سول او مصالحه احیانا
د سولې د عملی په برخه کې نه لیس اسلامي او نام د طالبانو له تحریک سره که احتمالا شروع شي ز فکر کوم په سنوي شرایطو کې ملي خند او نړیوال خند نشته او نه هم په حکومت کې پراګندګي موجوده ده.
تشتت او پراګندګي د داخلو حکومت وجود داره.
خاغلی سلیم دغه سرګندونی د پنځمې پورز د سولې د جرګې لوري په جوړې شوی غونډه کې وکړي. د سولې جرګې د رهبری شورا غړی خلیل الله صافی وایي یا د جرګه غیر دولتي او د هیواد له سیاسي او مخاورو شخصیتونو څخه جوړه شوې ده او هڅه کوي د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د دریمګړي په توګه بې طرفه رول ولوبوي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د سولې د خبرو پر وړاندې د خنډونو له نه موجودیت څخه خبرې کوي چې وړاندې د سولې د خبرو لپاره کابل ته د حزب اسلامي راغلي پلاوي ویلي او هغه کسان چې په جګړه کې خپلې ګټې ګوري د سولې پر ځای د جګړې دوام غواړي. تر دې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د طالبانو نوی مشر مولوی هبت الله خونزاده د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل او دی باید له یادې موقع په استفادې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. له دې ټولو سره سره په پخواني حکومت کې د کورنیو چارو وزیر او په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی بیا وایي د پاکستان له لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. نوموړي د سولې جرګې په جوړې شوې غونډه کې تاکید وکړ تر هغې چې پاکستان پر افغانانو خپلې غوښتنې ونه مني هیڅ کله به د سولې په برخه کې رښتینی همکاري ونه کړي. پاکستان وایي چې تاسو له هند سره خپل اړیکې داسې ټیټ حد ته ورسوئ چې موږ یې درته وایو او دوهم دا چې د ډیورنډ کرښه باید د رسمي سرحد په توګه وپیژنئ. اوس چې د پاکستان دا هدف نه شو پوره کولی بیا نو له پاکستان څخه د رښتینې همکارۍ تمه باید ونه لرو.
د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاء الحق امرخیل چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و وایي ضروری ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې درېمګړې ډله چې دواړو خواوو هم افغان حکومت او هم طالبانو ته د منلو وي رامنځته او په پوره رښتینولۍ د سولې پروسه پر مخ یوسي. د امرخیل په خبره که یاده درېمګړې بې طرفه خوا ولس ته په مراجعې او له نړیوالې ټولنې سره په تفاهم د سولې خبرو ته رامخته شي لرې به نه وي چې دغه پروسه مثبته نتیجه ورکړي.
دوستانو اوس به هم د شانګهای په غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه د کابل خاریانو ځینې څرګندونې واورو.
اجمال روفی په دغه کانفرنس کې چې ولسمشر ګډون کوي تا ویل چې دا د نظر په حیث باندې پوڅي کو باید دلته عضویت واخلي. نو زه دا د افغان حکومت خپل زه په ګټه بولم باید ولسمشر په دې کې ګډون وکړي او د دې عضویت واخلي.
انجینر وفی الله سمینو میگم یو په ناستو کې ګډون کول دی یو په هغه به تعقیبول دی دوی د ماچ مخ کې مول زه خبرم چې په دې کې رئیس جمهور خپل ورشي او خپل په دې کې شامل اوسيږي ول دې سره کوم ګروپ چې سي هغه به د سي قوي ګروپ اوسيږي چې هغه به د موضوع تعقیب کی او د دې نه به پراتلونکي کې یو خګټه او خزې استفاده وشي.
نوم همایون میاخیل دی دا ډیر مهم دی که چیرته افغانستان د سازمان غړیتوب شي په اقتصادي سیاسي برخه کې د سیمو هیوادونو سره سیال په توګه یو هیواد پاتې کیدل شي افغانستان کول شي په اقتصادي پروژو کې هم لاسبری شي او د هیوادونو څخه په سیاسي برخه کې هم کول شي د افغانستان د سولې بهیر کامیاب شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د کابل خاریانو څرګندونې وي چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت 3 میلیونه ډالر په کوړه خټک کې دارالعلوم حقانیت څنګه کړی. دغه مدرسه د چي د ریپورتونو لمخې پکې د افغانستان د طالبانو مشان روزل شوی او د دې مدرسې اکثر طالبانو په افغانستان کې په جګړو کې برخه اخیستې ده او سم جګړه کوي. دارالعلوم حقانیت د پاکستان لپاره منسکیدو سره سم تاسیس شوی او د دې مدرسې ته په داسې وخت کې د خیبر پختونخوا حکومت پیسې څنګه کړی چې امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پاکستان پر هڅو شک منه ده. تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې و.
اذا لم يدري اني ملبش ما علي من لم جلال جلال د نیویارک ټایمز رسپانې په باور د طالبانو مشر مولا محمد عمر د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی او د طالبانو بل مشر مولا اختر محمد منصور چې تیر میاشت پاکستان د نن د بی پلوټ امریکایي الوتکې په بریټ کې ووشل شو د پاکستان په دارالعلوم حقانی کې زده کړې کړې دي. په پېښور کې د پوجي چارو کتونکو طارق افاق وای چې د حقانی مدرسې اتیا په سلو کې زده کوونکي یا طالبانو سره یو ځای شوي دي او بیا هم له هغوی سره خواخوږي لري. دا مدرسه مولانا عبدالحق د پاکستان له رامنځته کېدو سره سم په 1940 کال کې تأسیس کړه. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې په پاکستان کې د مدرسو شمیر شاوخوا 600 و، خو تر دې پیښې وروسته د دې مدرسو شمیر لسکونو سره ته ورسید. پاکستاني خبريال او لیکوال زاهد حسین وای
وی سا ا هیوج رايز ان نمبر اف مدرسه starting from 1980
de madraso shmir patyayam la siza ke haga waq ziyat shu che da shorowi kuaw afghanistan ishghal kar o pakistan da america pomrasta la afghan mujahideen sara mrasta wakra no deri madrasi la afghanistan sara da pul pojdo da arabistan kuwait o da minzani khatiz da yoshmir noro hewado pomrasta jode shwi che asli hadaf da yo dol nizamiyano tarbiya kawalo تر سو په افغانستان کې جګړه وکړه.
د واشنگتن پوسټ رسپانې په باور لا افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته لا افغان طالبانو سره د دارالعلوم حقانی اړیکې پراخ شول چې بیا دغه طالبانو په 1989 کال کې کابل ونیو. 15 کال وروسته د امریکا په مرسته د طالبانو رژیم ړنګ شو، خو له دارالعلوم حقانیت څخه فارغ شوي زده کوونکو په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د دارالعلوم حقانیه وسنۍ مشر سمیع الحق چې ځان د طالبانو معنوي پلار ګڼي دوه ځله په مرکزی پارلمان کې سناتور پاتې شوی او په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین ملاتړ کړی دی. خو دوه کاله مخکې سمیع الحق رویټرز اژانس ته په مرکه کې د طالبانو په ملاتړ ویلی وو چې طالبان زما زده کوونکي دي او د دود له مخې استاد داسې دی لکه د دوی پلار او روحاني مشر. سمیع الحق رویټرز ته دا هم ویلی وو چې افغانانو ته باید اجازه ورکړل شي چې د خپل خپلواکۍ لپاره جګړه وکړي. له دارالعلوم حقانیه سره اوس خیبر پښتونخوا حکومت د دوو کلونو لپاره د 3 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې دا پیسې به د مدرسې په بودیجه او د طالبانو لپاره د لیلی پر جوړېدو ولګول شي. د پاکستان د نن ځینې کسان له دې سره مخالف دي چې له دې مدرسې سره مرسته وشي. پاکستاني سناتور ستاره عزیز وای ایالتي حکومت باید خلکو ته دا واضح کړي چې ولې دومره ډېرې پیسې وې مدرسې ته ورکوي او تر دې مدرسې ډېرې منځلارې مدرسې ورته پیسې نه ترلاسه کوي. تیر کال د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی و چې دوه تنه هغه کسانو چې په 2008 کال کې د پاکستان پخوانی سر اعظم بېنظیر بوټو ووژله په دارالعلوم حقانیه کې درس ویلی و. د مدرسې چارواکو دا خبره رد کړې ده. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپوه محمد امیر راناوی له دارالعلوم حقانیه سره د 3 میلیونه ډالرو مرسته به د نړیوالې ټولنې عکس العمل را وپاروي او د هغوی غبرګون به ښه نه وي. له دارالعلوم حقانیه سره په داسې وخت کې د مرستې اعلان شوی دی چې د پاکستان او د امریکا د کانګرس د غړیو او پوځي مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه ښکاري. د روان کال په پیل کې کانګرس له دې سره مخالفت وکړ چې پر پاکستان اته F-14 جنگي الوتکې په سبسایډي وپلورل شي او په اسلام آباد کې بیا دې ته اندېښنې پیدا شوې دي چې باراک اوباما د هند د اټومي پروګرام ملاتړ کوي.
و موردل چې د خیبر پختونخوا د حکومت هغه پریکړه چې غواړي 3 میلیونه ډالر یوې مدرسې ته د حقانی په نوم ورکړي دا ځینو انتقادونه راپورته کړي. د سرپل چارواکي وایي چې د دغه ولایت د سولې د عالی شورا د غړي مولوی عتیق الله برمتنیونی سره په تړاو او د شپږو پولیسو په ګډون 9 کسان نیول شوي. مولوی عتیق الله د رواني اونۍ په سر کې د سرپل جوزجان پر لوی لاره نه پیژاندو وسلوالو لخوا تختول شوی او په دې اړه نور حال د ملالی بشیر څخه اورو.
د مولوی عتیق الله د تشتونی سره په تړاو د سرپل ولایت کشفي ارګانونو 9 کسان نیول او تر پلټونو لاندې دي. مولوی عتیق الله د سرپل ولایت د سولې د عالی شورا غړی وو او همداراز په دغه ولایت کې د رحمانیه عالی دارالعلوم مدرسې مسؤل وو. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د نیول سوي کسانو په اړه ازادي راډیو ته ویل دا 9 کسان د مولوی عتیق الله د تشتولو په تور هغه وخت نیول سوي چې د سرپل ولایت امنیتي او کشفي ځواکونو پرون غرمه د دغه ولایت په الیزای کلی کې لایو کور چې څوک پکښ نه اوسېدل د دغه مولوی سوځل سوی موټر موندلې دی. مولوی له همدې موټر سره تشتول سوی وو. شاغلی وحدت زیاته کړه
اخرین تلاش را کې
د ځای کسانو په مرسته ورستی هڅه چې امنیتی ځواکونو کړی 13 ورځ د مولوی عتیق الله د موټر ټوټي موندل شوې دي. شواهد داسې څرګندوي چې موټر ته لومړی اور اچول شوې او ورسته ټوټي ټوټي شوې دي.
د سرپل والی زیاته کړه چې په نیول سیو کسانو کې د سرپل جوزجان د لوی لارې قومندان سمونیار ضیاء الحق اسحاق زی او د 15 ساتونکو او موټر چلوونکو هم شامل دي. د سرپل والی وای د مولوی عتیق الله د کورنۍ د ادعاو او ارایزو پر اساس نور مشکوک کسان هم ستا چې باید د دې قضیه سره په تړاو ترې پلټنې وسی. په دغو مشکوکو کسانو کې یو پخوانی جهادي قومندان شاولی خان هم شامل دی چې د پلټنو لپاره د نیول کېدو امر هم صادر شوی دی. د سرپل والی شاغلی وحدت زیاته کړه د دولتي او ملکی بنسټونو لمخې د حقیقت موندنې کمیسون جوړ شوی دی چې دغه مولوی د تشتول کېدو قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او هر څومره چې ژر وي راتلونکی څرګند سي. د رحمانیه عالی دارالعلوم مدرسې مسؤول او د سرپل ولایت د سولې د عالی شورا غړی مولوی عتیق الله د رواني اونۍ په سر کې له خپلو دوو ساعتونکو سره د سرپل جوزجان په لویه لاره له خپل موټر سره د ناپیژاندو وسلوالو لخوا برمته سوی و. پرون د دغه موټر سوځل سوي ټوټې د امنیتي او کشفي ځواکونو لخوا وموندل سوې، خو تر اوسه د تشتول سوي مولوی عتیق الله د ژوند او حال په اړه معلومات نسته. خو د سرپل ولایت د علماو شورا د حکم له مخې د دغه مولوی جنازه د سرپل ولایت په جامع جومات کې کیږي.
یو شمیر ځوان مدني او سیاسي فعالان وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوام پر بدل باید فکر وشي. دوی چې د پنځمې پورس په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي وویل چې اوسنی حکومت قانوني مشروعیت له لاسه ورکړی او باید د لویې جرګې او یا له وخت نه مخکې انتخاباتو له لارې بل حکومت رامنځته شي. یوسف خان زدرانې په اړه له کابل رپورټ لري.
یو شمیر ځوانو مدني او سیاسي فعالانو په یو اعتراضي غونډه کې پر ملي وحدت حکومت انتقاد وکړ چې د هیواد د روان وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. دوی چې د یو تنظیمونکي سنگر امیرزاده په وینا شمیرې شاوخوا 300 کسانو ته رسېدو ټینګار کوو چې دا حکومت غیر قانوني دی او د لاس غملو پر ځای باید پر بدلون فکر وشي. دوی په استازي توپ اجمل سایز د اعتراضي غونډې پریکړه لیک ولوس چې د لوی جرګې او لوخت مخکې انتخاباتو لاروي د اوسنی حکومت د بدیل پر امسته کې دوه ټینګار درلود.
غیر قانوني او د مشروعیت لرونکي حکومت چې په هیواد کې د لزګونو کړکی چونو او خندونو لامل دی نشوز غملای او په دې لټه کې یو چې د قانون پرانا کې بدیل او مشروع حل لار تعقیب کړو.
د په داسې حال کې چې د ملي والی حکومت د کار پر دوام له دی وړاندې ملي شورا نوې ملي جبهه یا د حکومت اپوزیسیون د ثبات او حراست شورا او ځینو پخوانیو چارواکو هم انتقادونه کړي دي. دا غوښتنې لاغې وروسته ډیریږي چې د ملي والی حکومت د جوړېدو سیاسي وکړه لیک له مخې د حکومت مشرانو باید د دوه کلونو په موده کې لویه جرګه رابللې وای. خو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خپل وروستي سفر کې وویل چې د ملي والی حکومت تر 15 کلونو مشروعیت لري. په همدې حال کې د جمهور رئیس دویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي چې د ملي والی په حکومت اعتراض کوونکي باید انتقادونو مخ کې قانون مطالعه کړي.
دوستانه کې اعتراض درن اینا یک بار قانون اساسی افغانستان رو با دقت مطالعه
دی وی هغه ملګری چې اعتراض لري دوی د افغانستان اساسی قانون یو ځل په دقت مطالعه کړي. د افغانستان په اساسی قانون کې هم د لوی جرګې هم د لوی جرګې د ترکیب او هم د جمهوری ریاست د مودې په اړه ډیر وضاحت راغلی دی. ډیره ښه ده چې دا کسان یو ځل اساسی قانون په دقت مطالعه کړي. له دې وړاندې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ورتنیوکو په غبرګون کې ویلي چې دای تعجب کوي چې مشرانو د ملي والی حکومت پریکړه لیک تر پایه په دقت نه دی لوستلی. خو له دې ټولو سره اعتراض کوونکي وایي چې د لوی جرګې رابلل کولی شي چې د اوسني حکومت برخلیک د هغې مشروعیت او نه مشروعیت روښانه کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نو اورید.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لارې بیا نو چې هر شیری کولای شي، نه وایي دا چې زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نور مطالب له تفصیل، عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. دا ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. 2:30 بجې شوې. احمد تکل په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ څو د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښودلې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلاوی به ډیر ژر له یو څرګند پیغام سره کابل ته راستون شي. د لغمان په مرکز مهترلام کې نن د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 8 عام وګړي ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر کې و وسلوال مخالفین د یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. په برتانیا کې نن په دې اړه چې آیا دا هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که تریوزي ټول پښتنه روانه ده، د دې ټول پښتنې نتیجې لزومن د عملي کېدو وړ نه دي، ځکه د رایو د نتیجې په اړه وروستۍ پریکړه پارلمان کوي. جمهوري غوښتونکو وکیلانو تر نن سهار وختي پورې د وسلو د کنټرول د لانجمنې لایحه پر سر د استازو جرګې د ډیموکراتانو غړو د 14 ساعته اعتراض د پای ته رسولو هڅه وکړه. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندانه د بندیانو د خوشې کولو په نوي بهیر کې یو یمنی بندي مونتینګرو ته استولی. ایتالیا یو ځل بیا پر روسیې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو د لګولو طرحه وځنډوله. د اروپایي ټولنې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې ایتالیا غواړي په پریکړه لیک کې دا عبارت ورزیات شي چې بروکسل به د 2014 کال په وروستیو کې د روسیې د پالیسیو په اړه بیا څېړنه کوي. او هغې الوتکې چې یوازې د لمر د انرژۍ په وسیله الوزي د اتلانتیک د سمندر له پاسه اویا ساعته الوتنه بشپړه کړه. دا د سولر انرژي په وسیله د الوتکو د 15 اوږدو الوتنو لړۍ وه.
دوستانو اوس هم په مکړې څو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم. په مکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې هند له افغانستان سره 140,000 ټنه غنم مرسته کړې. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان او هندي چارواکي د یادو غنمو د رالیږد په اړه په خپل منځ کې بحث کوي. ښاغلی راشد زیاته کړې دا غنم چې د ښه کیفیت لرونکي دي د هیواد په 9 ولایتونو کې زیرمه کیږي او په بیړنیو حالات کې به ورڅخه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو نن د کابل ښار له بیوزلو کورنیو سره د 4 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته وکړه. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي د یادې مرستې د ویشلو پر مهال په ملي سوداګرو غږ وکړ چې له بیوزلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ښاغلي الکوزي په خبره په دغو مرستو کې غوړي، وریجي او اوړه شامل دي.
بریا 1000 نفر به
د وای د 4 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي مواد پر زور بیوزلو کورنیو ویشل کیږي. دا مرسته د حبیب ګلزار شرکت د روژې په میاشت کې له بیوزلو سره کړې ده. د دا هم ویل چې همدا اوس د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم په بیوزلو کورنیو د ملي سوداګرو مرستې جاری دي، خو باید دا مرستې نورې هم زیات شي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زلو بهرنۍ اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 1450 افغانۍ.
دوستانو سباون کاکړو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه دروړول. لزرو کلون رئیسی د اورتودوکسو مسیحی کلیساګانو د مقدس او ستر شورا د لمړنۍ غونډې لپاره وبخې لزرو کلون رئیسی د اورتودوکسو مسیحی کلیساګانو
د مقدس یو ستر شورا د لومړنۍ غونډې لپاره لسګونه کلونه هلی ځلې روان وي. خو ته مخکې لدی چې دغه غونډه روانه ونې په یونان کې وشي، خپل منځي اختلافات یې پایل شول. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ په مټ نور تفصیل دروړي.
د ارتودوکسو کلیساګانو د مقدس او سترې شورا د پرانیستو هدف دا و چې د نړۍ د 300 میلیونو ارتودوکسو مسیحیانو ترمنځ یووالی غښتلی شي. خو دغه غونډه چې وروستی ځل 1200 کاله مخکې شوې وه او په تیرو 55 کلونو کې ورته هلې ځلې روانې وې، د اختلافاتو ښکار شوه. د روسیې ارتودوکسې کلیسا چې د نړۍ تر ټولو لویو یوه ګڼل کیږي او درې نورو کلیساګانو په دغه تاریخي مناسبت کې چې روانه اونۍ د یونان په کریت ټاپو کې پیل سو ګډون ونه کړ. دوی وویل چې غونډه ته پوره تیاری نیول سوی نه دی. دغه غونډه د پاتریارک بارتولومی لومړی په استانبول کې د ارتودوکسې کلیسا د مشر په ابتکار دایره شوله. نوموړی د نړۍ د ارتودوکسو مسیحیانو یو دینی مرجع ګڼل کیږي. خو څارونکو وایي د روسیې د ارتودوکسې کلیسا ځینې مشران بارتولومی ته د سیال او رقیب په سترګه ګوري او د شورا د تأسیس لپاره هلې ځلې د روسي کلیسا د نفوذ د غصب یا کمولو لپاره زیارونه ګڼي. د ارتودوکسو مسیحیانو ستره او مقدسه شورا څه ده؟ دغه شورا د ټولو 1400 پیژندل شویو ختیځو ارتودوکسو کلیساګانو مجلس دی یا ښایي وي. کاتولیک کلیسا چې یوازې یو دینی مشر یا پاپ لري، ارتودوکس مسیحیان په څو مختلفو کلیساګانو او مذهبي مشرانو ویشل شوي دي. د مقدس او سترې شورا په دغه غونډې کې ښایي د ټولو ارتودوکسو مسیحیانو استازو برخه اخیستې وای. لومړنۍ دغه ډول غونډه له میلاده 1780 کال وروسته په نیسیا کې شوې وه. اوس دغه سیمه د ترکیې په شمال ختیځ کې ده او ازلیک بلل کیږي.
دوستانو، وسم مخکې له دې چې کور کلی او د لوبو له میدانه پروګرامونه درته وړاندې کړو، د چین او روسیې د اړیکو په اړه یو رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اونۍ په پای کې چین ته ځي، په دواړو هیوادونو کې چارواکو د دې دوو پخوانیو کمونیستو سیالانو ترمنځ خوړیدونکي ستراتیژیک شراکت ستایلی. خو د اسوشیټډ پریس خبرې چانسوي سره له دې چې مسکو د لویدیځ سره د اړیکو له ترخېدو وروسته له بیجنګ سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکمه شوې ده. په دې اړه لا یوې لنډې خبرتیا وروسته تفصیل اوریدلی شي. ورپسې کور کلی او د لوبو له میدانه پروګرامونه له یاده مباسي. د روسیې او چین ترمنځ د امریکا د نړیوالې مخکښۍ د مخنیوي لپاره ګډه لیوالتیا او د پوتین او چینایي مشر شي جین پینګ ترمنځ نږدې شخصي اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ تر شا هڅونکی سواک دی. روسیه وروسته لاغې چې په 2014 میلادي کال کې پرې له ځان سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو لړ سخت بندیزونه ولګول، د چین سره د اړیکو پیاوړتیا ته مخه کړه. مسکو په دې موده کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو له ډلې هم وایستل شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دې لپاره چې لویدیځ سرګند کړي له چین سره اړیکې ورته یو غوره بدیل کېدای شي. پوتین د 2014 میلادي کال په مې کې چین ته سفر وکړ او له دې هیواد سره د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبي ګاسو د یو دېرش کلن تړون سربیره څو لوی تړونونه لاسلیک کړل. چین همدارنګ شمنه وکړه چې د مسکاو او د ولګا د سین پر غاړه د پراته ښار کازان ترمنځ د یو چټک اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره 200 میلیارد ډالر پور ورکړي. د نورو تړونونو تمه هم وه، خو ډېر له دې تړونونو څخه د روسیې د اقتصادي بې ثباتۍ له کبله له ستونزو سره مخ شول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د روسیې او چین ترمنځ سوداګري چې په 2014 کال کې 100 میلیارد ډالره وه، تیر کال 80 میلیارد ډالرو ته راښکته شوه. په راپور کې د دې کمی دلیل د روسي روبلو د ارزښت کمیدل ښودل شوی چې د تیلو د بیو د راټیټېدو او پر دې هیواد د لویدیځ د بندیزونو له کبله راښکته شول. د روبل د ارزښت کمیدو چینایي پانګوال ویرولي او د انرژۍ ټیټو بیو ځینې په پام کې نیول شوې پروژې له خنډونو سره مخ کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې زیاته کړې، چینایي بانکونه او کمپنۍ په روسیه کې د خپل کاروبار په اړه څرناڅړي دي. دوی ویره لري چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ لا پیچلې کیدونکي اړیکې او پر مسکو د لویدیځ بندیزونه به په نورو ځایونو کې د دوی کاروبار اغیزمن کړي. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی سره لدی چې د روسیې او چین ترمنځ د نږدې اقتصادي همکارۍ لپاره له لیوالتیا ډکې هیلې نه دي عملي شوي، دواړو هیوادونو خپلې پوځي اړیکې پیاوړي کړي. په دې اړیکو کې شریک پوځي تمرینات او د توغندیو په دفاعي سیستمونو تماسونه شامل دي. چین ته د روسیې د وسلو صادرات چې په نوې ملسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی و او بیا په ورپسې لسیزه کې راکم شول، یو وار بیا په دې وروستیو کې زیات شوي. په مسکو کې د چین پخوانی سفیر لی فینګلن چې اوس د حکومت په ملاتړ د یو څېړنیز مرکز مشري کوي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، موږ شریکې ګټې لرو. په ځانګړې توګه اوس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر چین او روسیې دواړو فشار زیات کړی، نوموړي پر مسکو ټینګار کړی چې له چین سره نږدې همکاري وکړي. د لی فینګلن په وینا، ځینې اوس هم په روسیه کې له چین ویره لري او د چین د اخیس په وړاندې د متبادل بلانس تر رامنځته کولو په لټه کې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي، یو شمېر روسي پوځي او سیاسي داخلي څېرې د چین زیاتېدونکي ځواک ته په بې باورۍ ګوري. دوی ویره لري کیدای شي یو ورځ پیاوړی ختیځ ګاونډی له دوی سره اصول یوازې په خپل خوخه وټاکي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. تاسو په بازار او زینو قصابیو کې د خراب او ورستو غوښه بد بوی څومره په تکلیف کړی؟
غوښه چې په هغه کې خرڅېږي په خوشتي چوکو کې، بعضې چوکو کې خرڅېږي په ریړو کې او لمر ته، دا د یو ورځې دوه ورځې هم د درې ورځې هم پنځه ورځې بوی کوي.
کلمو داسې غوښې اخیستې هم دي؟
ډېر وختونه داسې غوښې موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې هم خرابه شوي او کیفیت یې هم د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خراب وي، بیخي د خوراک نه وي.
په وروستیو شیبو کې تمثیلي جوړام چمت شوې له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. در من اوردونکو خوښ تاسو هم د خبره را سره منی چې کلاس ډول خوړه هم د خوړو لپاره چمتو وي، خو چې غوښه نوي نیمګړی ښکاري. د بیلابیل خوړو پښتون کې بیا هم د غوښې ضرورت احساسيږي. بیا مل منو ته خوې په خول حتمی وي، خو له بعد مرغه په دې ورستیو کې ډیری کسان په قصابیو او بازار کې د غوښې له بې کیفیتۍ، خرابې او بدمزګۍ نه شکایت کوي. وایي دا چې زړی غوښې خوري بيخي هغه د غوښې اصلي خوند هېر کړی. په دې اکله د څوتنو خبرې اورو.
اجي زارګل او د بتخاک ډډا تازه پسونه لاله ول تازه به قصابي کولې، خوراکي تندرست اوس خدای له کوم کوم نه پلارم نه معلوم کوم ځای نه راځي. دا زړی راوړي، مړی راوړي، مریض راوړي.
دا خو بخی د خوراک نه داسې نظر ورته وایي، دا خو کاره مرض داسې ورته وګوري، دا ټول مرض ده. دا مچانه ته وګوري او د غوښې څه ورته وګوري، نامې غوښې نه سړي کرکه کېږي، زړه ته نه کېږي.
غوښه چې په هغه کې خرڅېږي په خوشتي چوکو کې، بعضې چوکو کې خرڅېږي په ریړو کې او لمر ته، دا د یو ورځې دوه ورځې هم د درې ورځې هم پنځه ورځې بوی کوي. دا شاروال د یو پخه وخت زه ورته اخلم، بستر ریړې ورته اخلم، مفته د دې ورځې خوري، بیا به په مونږ خوري. توجه نه لري کنه، دومره بوی لګېږي چې بېخي د څو ورځې د سړي زړه ته نه کېږي. غوښه نامې بیا وینې، بیا به تر پټکته.
ډېر وختونه داسې غوښې موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې هم خرابه شوي او کیفیت یې هم د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خراب وي، بیخي د خوراک نه وي. مخکې داسې و چې زیاتو ځایونو کې به غوښه نه وه، اوس دا واردات یې په قد زیات دي، خرابه شوې ده د پخوا په نسبت باندې ډېره.
د ځینو قصابانو په اړه داسې ویل کېدل چې له غوښې سره غوښه په خلکو پلوري چې د خوراک نه وي، هډوکي او پلی داسې تیروي چې اخیستونکي بیا په کور کې ویني. خو اوس زړې او ورستې غوښې هم په چل خرڅېږي. دا چې ولې په دې وروستیو کې په قصابیو او بازار کې ورستې او بدخوند غوښې خرڅېږي، د شکردرې له اوسیدونکو امام الدین نه یاورو.
ګمرک لرو څه شی چې وکی شي یعنی مناسب یغه شاید تل تمنګ ترلې، دغه بې کیفیته شان دوی په سترګو ویني، خو چون چې دوی په خپل باندې نه خوري، هر څه چې لازم ګڼي اسې کوي، نه خواد په کشته نه بل په کشته. تر دغه خامغه غوښې چې فشار ورکې ممکن دوړه ګوتې سړي دیر نوزی دی که چه کیفیت شته هر چونه که دی سری اقتصاد ضعیف وی لدی بل استفاده اون کی خو بیا هم سره ناچاره کیگی کلی کی ز قصابی نلارم دغه یخچالی غوخی دی د چرګانو روري سبته په دوکان کی خرڅی نو که زووسم کنه وسم چې کوړه ملمرغه مجبور دی لمغه ز اسکه راخلی روري ملما بیچاره باندې خوري پزان بیچاره غانو باندې خوري ل ناچاره اسکه دا دومره مرزونه سابق ولا نه ودی من په ملک 1500 مرزو چې ککړتي خود دی بی کیفیت خوراکي مواد چې د من ملک را داخليږي یا په ګمرکی صاحب انډی والی ور سره کوي یا هر شکل چې کوي کنه ولا د ملک ته دا شی راځي
په بهر ملکونو کې لکه څنګه چې نور قوانين په پام کې نیول کیږي امداسې په بازارونو کې غواکي هم کتل کېږي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي د سمنګان اوسونکو نجیب چې وصل آلمان څخه راغلی وایي هلته که څوک خراب خوراکي مواد خرڅ کړي خرڅونکي دومره جریمه کېږي چې بیا خپل کار ټول عمر نه تکراروي
په آلمان کې ما کوفته ولیدل چې هغه په نامه د میترو هغه مغازه یادیږي دوه ورځې پیتیرې سوې په کوفته باندې درېمه ورځ باندې حیات ورغی ویلدل ویلې دا ولې نن درېمه ده دا باید په هغه ورځ خرڅه سوې که په هغه ورځ خرڅه سوې نه وای په دا بله ورځ نیمې ورځې پورې باید خرڅه سوې که خرڅه سوې نه وای تاسې به ایسته اچوئ 2,00,000 یورو یې جریمه کړه او دلته په میاشتو پرتي سر پښې هلته ایښې دي په ورځو ورځو هغه سر شپې وچې سوي دي وایي دا مږ حلال کړی دا غوایې دا پسه م حلال کړی ده دا د دې نوي مال ده په حال د دې چې هغه له خارج نه راغلي دي په حال دیدی سی دا آغا غوخه دا سی پا تورخم که پا ورز ورز دل مرد پاته کیگی تا سی اینی سی پا دی آخر و کلو که مرزون بیخی زیادی پا افغانستان که زیاد سوی دی پرسان نستا خبر نستا کنترول نستا هر چاسی هر چو کلو هر نخی پی که خود هر رقم موادی خرس کلو سی وقتیم تیر سوی حتی پا میاسوی وقت تیر سوی بیا هم بازار تا عرضه کیگی کلا کنترولی گی
د دریمو مکرویانو مارکیټ یو لوغ زینوس خدای چیزینی قصابان د قصابی نظافت او پاکی په نظر کې نیسی او خلک ده هم وایي چې د دې سیمې یو شمیر قصابان زړې غواکي خرڅوي مونږ په همدغه ځای کې له یو قصاب سره غږیدل یو
تاسو زوره 200 کیلو یا 100
نو مې زهر ده هر ورځ 200 کیلو یو نیم سل کیلو غواخه خرڅوم زه نظر د دې سیمې نور قصابانو ته د پاکی زیات خیال ساتم خو دکان ته هیڅ ځکه نګدم چې بیا آزاد هوا غوخه ته ناراضي او کای په یخچال کې کېګدم بیا یې اخستون کې نویني معمولا غوخه داسې ځایګدم چې د اخستون کې پام ځان ته راوړوي دلته ځینې قصابان داسې غوخه خرڅوي چې له بدبوینه مونږ هم پتن کړی یو خو زه دا کار هیڅ کله نه کوم ځکه د خدای له قهر نه ویریږم
د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی هر ورځ د ښار د قصابۍ دوکانونه څاري چې خرابه غوخه خرڅ نه کړي خو دا چې د قصابۍ دوکانونه ډیر دي او دوی دومره کارکونکي نه لري چې هره قصابۍ ته ولیږي نو کېدلی شي چې ځینې د 2 روپیو ګټې لپاره داسې څه خرڅ کړي چې د اخستونکو ساعت ته ښه نه وي
بدون روزا باز بر روزای روزا اضافه تر
پروژه کی او پرتل روزی څخه موږ د مسله ډیره جدي نیسو ځکه د خلکو د صحت او بیا د ژوند خبره ده خود هم باید وایم چې زمونږ له هڅو سره سره به هم خراب غوخه خرڅیږي اکثره وخت زه خپل په قصابانو ګرځم خو خار لوی دی او زمونږ کارکونکو کم دي نو شکوي چې هر قصابې ته خپل کسان ولېګو چې وګوري هغوی څه خرڅوي خو به هم موږ هڅه کوو چې ټولو قصابې ته ځان ورسو برسي کړو او پرې نګدو چې قصابان زړې غوخه خرڅی کړي
درنه اوردونکو اوس تمثلي ټوټه اورو په تمثلي ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې د روژې په میاشت کې میل مکیږي
د پېښ لمې اورو نه بالسوا د پېښ لمې اورو نه بالسوا جلې پسرو من ګلو یارا وی شوینا سبا کې ژې نور مکه واخو بنا جانا نا سبا یې چرګانو
خزي پاسه شنه وخت ده
وی سړی دا اوس می سر کې کو څو بجې دي
بجې څه کې خپل څه نه وخت ده
ته درې چې زه دا سات وګورم سي څو بجې دي وی و سړی اوس خو درې بجې دي
درې بجې دي
هو خو درې دي وګوره
خو وخت وځي شوې وی کنه
سړی ته خو له خدای و ویریږه بیګا ترې وی بجې نه سوم ترغو چې می میلمنو ته ډوډۍ ورکړه ترغو چې می لوخي پرې په یو بجې می سر کې خو
نو څنګه کای میلمانی دي نو خو جواب هم نشي ورکولې ورته
خدای دې دې ته انصاف ورکړي ام په روزه مات را تناسي ام په پښلمې سي راځي قسم ته ما نه مخ کې دی ببر سرونه نیولې ناستي
نو ته خپل سر ته وګوره چې غوې ته سر ډیر ببر دی
خدای زه خو نه بیکاره کېږم څنګه وکم خدای نن بیا له پښلمې پاتاسو
ویخی کنه
او خوری ویخسی ویو خو نوخت ده او بخن نن خو بیخی پیشلمه را نپاته ده
نوخت سوا؟
او
خو جیگه سوی باوی ده سبا روزه سنگه ونیسو
وی خوری سنگه وکم خو دشپی نوخت ده چم لستم و سن را بنده نوخت شو
هم دامه در تاوی چه چم لی تاسی من کسی کو ده غره ده کسو مازم ولی ده
وست خو وش و نو خیر ده او سو پیشلمه و نس سنگه وکو
اوس هم کسی پریده یک گره پوبه اوس که چی بهم روشه نکیگی
سره یا ملا ازان کرده
خیر ده اوس ازان ده خیر ده تی یک گره پوبه اوش که پدی نماتیگی
از بلا رشم دیتا بلی یخی و برا وخنم
بلا دی پوبه اوشی پدی زان خلاصه این
ده سبای چرگانو کردی ازانو نا سبا کیجی نور مکه و خوبو نا جانانا ده سبای چرگانو کردی जानू ना सबा की रिनोर मक्का खूबना जाना ना हो सबा की रिनोर मक्का खूबना जाना ना
خواهش دو چلی یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو چې په جرمني کې پناه غوښتون کې شوې دي او کډوال شوې دي د بکتال کپ سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلې دي دا هم اوري چې دا د اولمپیک اونۍ ده د افغانستان اولمپیک د اولمپیکي سیالیو لپاره څه تیاری لري په دې اړه درته د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار سره مرکه اورو خو تر څه مخکې راځو رپورت ته په جرمني کې افغان پناه غوښتونکو تکواندو کارانو په بکتال کپ سیالیو کې د سرو زرو شپږ میډالونه وګټل په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د جرمني او شمیر ایالتونو او درې اروپایي هیوادونو برخه اخیستې و چې د افغانستان په استازیتوب یو لسلوبغاړو کې برخه واخیسته خود تکواندو د ملي ټیم یو غړی مسعود کریمی چې اوس په جرمني کې دی وایي د افغان لوبغاړو ستونزو ته هیڅ څوک پام نه کوي او په ډیرو سختو شرایطو کې لوبې مخته وړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته په جرمني کې هغه افغان لوبغاړو د تکواندو اتلولي وګټلې چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ډیرو برخلیک نه دی معلوم په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته ویل چې یو لوس افغان لوبغاړو په بکتال کپ سیالیو کې برخه واخیسته چې شپږوی د سرو زرو میډالونه په غاړه کړل
مسابقات بکتال مسابقات ایالتي بود که د دې مسابقات ایالتي بعضې کشورونه را دعوت میکنند
د بکتال سیالی ایالتي لوبي وي ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې و په دې لوبو کې یو لوس افغان کډوال لوبغاړو برخه واخیسته لدی ډلې شپږو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او درې د برونزو میډالونه دغو افغان لوبغاړو په غاړه کړل په بکتال کپ سیالیو کې محمد جواد لکزایی مصطفی شاهدانی محمد یوسفی صمیم جامی ادریس حسینی د سرو زرو میډالونه محمد سینا علی رضا محسنی د سپینو زرو او محمد خالق وایس محمدی او متین کاکړ هم د برونزو میډالونه په غاړه کړی دي په بکتال کپ سیالیو کې د تونس بلجیم هالند او جرمنی هیوادونو درې سوه شپږ لوبغاړو برخه واخیسته
شته چې د جون په دویمه اونۍ کې لوبي وکړي. که څه هم په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی د افغان لوبغاړو پیاوړتیا د ډاډ وړ بولي، خو وایي چې هیڅ یو دولتي اداره او یا هم افغان سفارت ورسره مرسته نه کوي. د ښاغلي فیضی خبره د تکواندو د ملي ټیم یو لوبغاړی سید مسعود کریمی هم کوي. ښاغلی کریمی له جرمني څخه ازادي راډیو ته ویل چې د ستونزو له امله افغان لوبغاړي اروپا ته کډوال شوي، خو دلته هم سره له دې چې د افغانستان په نوم په لوبو کې برخه اخلي څوک یې قدر نه کوي. لدی چې په افغانستان کې مستونزې درلودې، دې ته اړ شو چې له هېواده ووزو. لوبغاړي په ډېرو سختو شرایطو کې لوبو ته ورځي، چمتووالی نیسي، د افغانستان د بیرغ او نوم لپاره لوبې کوي، خو متاسفانه د افغان دولت سفارت او قونسلګرۍ له خوا او د ورزشي ادارو د څانګو له خوا چې دلته دي د لوبغاړو لپاره هېڅ پاملرنه نه کېږي. ښاغلی کریمی وایي که شرایط ورته برابر شي، په جرمني کې میشت تکواندوکران به د افغانستان په نوم په ډېرو لویو لوبو کې برخه واخلي او ډاډه دي چې ښې پایلې ترې اخیستلی شي. د تکواندو د ملي ټیم او ځینو نورو رشتو لوبغاړي وروسته له هغه د زرګونه افغانانو تر څنګ اروپا ته کډه شول چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاته شوې او هم د لوبغاړو او ځوانانو ترمنځ د وزګارتیا کچه اوج ته ورسېده. د ورزشي چارو کارپوهان بیا ټینګار کوي چې دولت باید هغه لوبغاړي چې بهر ته تللي دي له یادونه باسي او هڅه دې وکړي چې هغوی ته د افغانستان د راتګ زمینه برابره کړي او په لویو لوبو کې ورته چانس ورکړي. د بدني روزنې د پوهنځي استاد او ورزشي چارو کارپو ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تکواندوکاران ډیر غښتلي دي، په نړیوال جامونو کې، په آسیایي کپونو کې، اولمپیک لوبو کې ډیر غټې لاسته راوړنې لري او هغوی باید هیر نشي. هغوی باید دوباره افغانستان کې راشي او انتخاب شي په ملي ټیم کې او باید ګډون وکړي په مسابقات اولمپیک کې او انشاءالله دې هغوی ډیر ښه کولای شي چې د افغانستان نوم لوارکی او باید دا غوینه ډیر ورزش مسولینه باید پاملرنه وکي او دا غوینه ملاتړ وکي.
کغلی شهزاد ترنګارو کړ چې ک ګیلمن افغان لوبغاړي برته پخلا شي او د افغانستان په نوم لوبي وکړي، لری بنوي چې او زلبیا نه یوازې په تکواندو بلکې په نورو ورزشي رشتو کې به هم د افغانستان نوم د نړۍ د بیلابلو هیوادونو په سر کې راشي. رپورت مو په تکواندو برخه کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه وورید. اوس به هم ورشو د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس ظاهر اغبر څرګندونه ته. له ښاغلي اغبر سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د اولمپیک د اونۍ د ارزښت او د هدف په اړه پوښتنه کړې.
تاسو پوهیږئ چې اولمپیک یو قدیمي نوم دی چې اوله مرتبه په یونان کې دغه نوم ایجاد شو، چې اوس هغه نوم چې د اولمپیا په نوم دی د یونان په یو دخت کې حضور لري چې هغه اوس ثبت د یونسکو او ثبت د میراث های جهانی کې دی. دغه نوم خوشبختانه چې اوس په هر کال کې په اکثریت کشورو کې دغه اولمپیک نوم تجدیدیږي او په افغانستان کې همیشه په ډېره شانداره مراسمو کې دغه د دې ورځ تجلیل د ځوانانو له طرف نه او د اولمپیک د مسلونو له طرف نه دایریږي. ولې بدبختانه چې په دغه واخر کې یو تعداد اشخاص افراد د رئیس جمهور له نوم نه او د رئیس تابع اجرایی له نوم نه ډیره بده استفاده کړې ده چې اوس تقریبا د افغانستان د اولمپیک او د ورزش نوم د ملي او د بین المللي په کچه کې ډیر متاثر شوی دی. اولې خوشبختانه چې په دغه اواخرو کې زموږ ټیم د دې توان را پیدا وکړ چې آسیایي شورا ته، جهانی شورا ته، بین المللي جامعې ته را قناعت ورکړو چې افغانستان کې جنگ دی، نه هغه قوانین داسې کلک ونیسي او په افغانستان باندې تاثیر کوي. مونږ په خسته وو چې دغه ورځ تجلیل په دغه شپه ورځ کې ډېر او شاندار تجلیل ونیسي په کابل کې، او همچنان خوشحاله یم چې د برازیل مسابقات یا د اولمپیا مسابقات چې پنځو ورځې پاتې دي په دغه مسابقاتو کې افغانستان هم
اکبر صاحب د افغانستان اشراک ته بیا راځو. خو اول پوښتنه هم دا دی چې د اولمپیا ونۍ چې هر کال لمانځل کیږي، خو په اوسنی کال کې نور نړۍ کې هم د دې تجلیل کې کم رنگ راغلی، دا څنګه او دا ولې؟
زه فکر کوم چې اوس په برازیل کې یو ډېر غټ ستونزه موجوده ده. اوله یو همراز راغلی دی چې دغه ډیر نگران کننده ده. او بل چې پرون ما د بی بی سی لار نه دغه خبر را پخ شو چې برازیل د دو مسابقات توان نه لري هغه اقتصادي بودجه کم شوی دی و همچنان په بعضو ملکو کې مسلما بعضې خبرې دي اما مونږه مهم دلته دي چې مونږ په خپل ملک باید دغه مسله را تجدیل کړو متاسف چې تر اوسه پورې تجدید شوی نه دی انشاءالله په دغه هفته کې به تجدید شي
او وروستی پوښتنه اخبار صاحب چې د افغانستان المپیک پلانونه د افغانستان کوم ټیمونه دي چې المپیک کې به اشتراک وکړي او د افغانستان المپیک پلانونه د دې ټیمونو لپاره څه دي
خوشبختانه چې په دغه مسابقاتو کې زمونږ د اتلتیک ټیم چې نارینه دي او ښځینه دي په دغه مراسم کې به اشتراک وکړي مونږ تلاش کوو چې اوس زمونږ د بوکس د مشتنی ټیم باکو کې دی امیدوارم چې سامیا ونیسی یا وایت کارلا فراولی پهلوانی هم داسه جیدو و وزنورداری پندغه شکل ارزومند هم چې افغانستان د دې توان را پیدا کړي چې یوازې خپل بیرغ په دغه مسابقو کې د نورو ملکونو په منځ کې وساتي
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ریډونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتره سیګی تربل یو مزه سفیولا ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولره